د کورنیو چرګو هګۍ کمې پیدا کی. دا مهال په کابل کې د چرګانو فارمی هګۍ دا نه په اته افغانۍ او کورنۍ هغه له لس تر پنځلس افغانیو پورې پلورل کیږي. که څه هم د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته په کلنی ډول په دغه هیواد کې د کورنیو چرګو د هګیو د تولید کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې په دې برخه کې بېوزلو مېرمنو ته واړه کورني فارمونه جوړ شوي دي. نوموړی وایي هر کال په زرګونه دا شان فارمونه جوړیږي چې سږ کال هم تر اوسه شپږ زره فارمونه جوړ شوي دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خپرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خپرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمنده پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبې سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیشپا له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلی او یو طالب وسله وال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یوه ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړې وه چې خاشه ځوان دوی وژلی دی. خود دې ډلې بل ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د خاشا وژنه تیرل کیږي چې ولی له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشا ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایعه بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلې څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهورو سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې ښایي لږ شمېر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمېر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ له لارې یې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت یې د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
خلکو ته ښکاره ده نن هم خرابېږي، داسې مشران دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغو نه په کار واغو نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا مونږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به دغه خبره وایي د تیرنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړه
ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینه ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تورخم لارې د بندښت له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومته ګیله من دي چې پر وخت یې د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چارواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نم پاتې شو، څښاک نم پاتې شو، خو باور وکړه په پښتنو باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاذ خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ یا لس روپۍ کومک خپل دولت نه ګیله من دی چې ولې خدا داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان دې پیژندو.
د ده د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخته د خپل کور څښتن نه شو.
تر معلوم دی ټولو ته نه کوم ځمکه نه کوم کور جایداد، تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیلې زیاده دی، خو یو ستوری و.
په حواله رسنیو کې عامو خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیاڼی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یو لوی ځای بولی.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. په عین شکل اوس مو هم د فرهنګ معین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحال د تدفین لپاره برابرې کړې. موږ پر لفظ د دوی همکار پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونه کې د دې پوښتنه مې کړې.
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالي اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر درلود. له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپله یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیو مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د رب یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کې جنگونه په سادونه دي، ځکه خو زخمي زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ راوستل غواړو، مزغه د ودرې مورمانونه دي. بس دغه د ودرې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي دا د دې سړی اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکومه چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده، نقصان ستا ده ته پوهېږي. زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي. او مړ سدی بس زمونږ لامبول دی. نو د خدای کار دی بخل کنه بخل. او یا محبوبا زمونږ دانه وی جامې دی پیوندونه په کمیس پور ګنډل.
محبوب جان محبوب، استاسې لومړی شعر ټولګه چاپ شوه، ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکتنه وشوه. لومړی د نننۍ غونډې په اړه راته ووایه او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو. ډېر خوشحاله شوم او دا مې کتاب دی. دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم، ځکه چې دې کې ما ته څه نه ښکاري، خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي د چا ژوند بدل شي. ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو. غونډه وشو
کېدای شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزیر په شتاج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي، د بچی انتظار یې پلار ته. خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دنیا نه، بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدلې حالات وي، بیا غریبي، بیا غربت وي. دغه د پلار مخ د وجې والله زخوچ دې خلکو ته وګورم خپم شمه خوشاله شمه خوشاله پدې شمه چې شکر دې چې پلار دشته دې خپ پدې شمه چې ما ویژه خدای سمه نه خو لیا غشم خو صلی الله پاک خپل کارونه خپويږي دا خو معاشره ده بمون ته ګورم د زونو ته ګورم ماشومان ته ګورم د اغه احساسات دي او دا 90% چې کم دې دا خو الخام دې کو حمزه بابا یو خبر کوله وی ک شاعرانو جوړېدل په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دي شي له دغه مسایلو حتی خبرم نه وی یا دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وی هغه کې دي شي په خپل لوبو کې لا مصروف وی لوبي ورته ډیر اهمي وی
دا ډیر ځان د پاره د خوشاله خبره غنمه چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کلم دا ډیره د خوشحالی خبره ده چې ما باندې دغه پرزوشي ډیر خوشاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخه ماشومان شته په دې مشارکې زمان خټه لند پکې هغه ته سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجه په خپل غریبه کې لټ پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکه کنه درته وایي چې د خوانځي ترسونه دی وایي
بس اوره خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مشاري او مشورور مرته وی چې زبې بوزما خو ست دومره الله عزت درکو دومره سلک ډیر خلکو په جن دي اوس لازمی ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو غوښته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مې مافي غوښته جانان خپه شو ټول جهان نه مې مافي غوښته او ما د خپل بې وسۍ اسخار څه دا څوک چې لیونې شو ګریوان نه مې مافي غوښته او زه ځان ته خپل په خپو پرې وتم چې مو مې کړو زه ځان ته خپل په خپو پرې وتم چې مو مې کړو هم د خپل سوري هم د ځان نه مې مافي غوښته نه مې رقیب نه مې جانان و خورې بار خپه شو د ځان دننه نه مې ګو جان نه مې مافي غوښته
ستاسو ویلو اندازم جلا ده خلک خوخوی یعنی چا تم وقتل یا چا دا در وخودل چی شیر دا غسی وایا
غان یو خبر ده چی زه خو په خلوبانی خبرې کوم ټیک تا زه تاسو ته دا کوم خبرې کوم پویږي پوی بالکل په پویږي خو چې زه تاسو ته دا لاسو خو زه مو په لاسو درته ویم چې دا شی دیته ویو او دا خبره دا شه ده هغه بیا جدا خون کوي بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خون دی نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه یو خوځم په خپله خوځېره خوځي
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به یې لا ډېر زیات وي
ډېر ښه ډېر ښه همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وي صنعتونه پکې څه وي کوم مسایلو ته پکې پام وشي یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي
ډېره مطالعه کوم ډېر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو شي بالکل ګورم او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلې مکتب نه ویلې او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي نو سلګه ډېره کومه لګیا ښه
شعر ستا په نظر کوم شعر دی
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي انقلاب خو د زندانه شروع کیږي هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ اواز ورکړي
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثر شوی یاست
غني بابا
ولې ترې متاثر شوی له غني خان څخه
زما خوخت دی به انتخاب خوخت دی شعر شعر دی په معیار پوره دی او د بیدارۍ شعر دی را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي ډېر وختونه تیر شي غني خبا غني خان مده پښتنو نه خبر نشي
ستاسو عمر دولس کاله ده ستاسو په څیر به نور ماشومان نور تنکی ځوانان هم وی چې دا هیله به په زړه کې وی چې یو څه ولیکي سټیج ته ودرېږي کتاب چاپ شي هغه تاسو خبره څه ده
دا پیغام به ورته ورکم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی په کار دی چې هغه له سپورټ ورشي هغه رابیدار شي کتاب څه شي بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وخو دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ کولو دا پښتانه ورکوي خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ کارکه دنیا ته خوای خپل ټلین بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوینه داسې
ځان دې غلی کوینه را یو ناره دی چته کی انقلاب دراولی
بالکل اته چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو د درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چیاران و پیوا تل تلل د ژوندو را که هیڅ قدر پات نه و مونږ به مړي پس د مرګ نازول او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دی په بیا باندې مړي لامبول په جماعت کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول دی چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی وزرته چې ځان لا رخی رخی گریوان گندما دیر زیاد زور شوه دی خپل توان گندما او نه پورکی گی زان لزلمی شین کوس پا دزلار ورمان گندما نه پورکی گی زان لزلمی شین کو اوس پا دزلار ورمان گندما او چه پختانو پا یو چه غون کلو تا یک هزار و زه قربان گندما او د خپل بابا په پټ سپه بزما نن به دا لره اوبر افغان ګنډمه محبوب غم سره بلد یم دومره په خوشحالو باندې خپکان ګنډم
ډیره لی ډیره مننه
خوشحال اوسې ډیره مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه سي ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اوروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پتری سیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خو اوس نسته لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې به له دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي
د اوروزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت مستشی خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په کار کې دي سره پاتم نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوال کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او دغه په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودي او هغه خلک چې هغه خپل بس بې عمره بڼه د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه څه پاتې
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخت بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي، هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال وروستۍ لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بې وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له شکیلو خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي، خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محلواک د کوم ځینې پیل وکړ؟
د کوم ځینه شروع و څنګه یې زور تبایس شوه چې سینما خاطر شي. هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به له ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به مې هم زه لیدلم، ټول به د ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونو چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونو کې یو ذهن کې دی همدای چې ته ځان سره خبرې کوي، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم. کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟ هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې. داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامعې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګر چې ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي، هغه به په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلې، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپله د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سم نو چې څوک د ما تشویق کړي کارته. مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسي، کې خوشبخته زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول بکې درس ویل دی، ټول حتا مور می ټول. مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه لای، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خود کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویل چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي، او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ته یو چېرته ځې یو کار کوي ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دې کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسې خلکو ته. ما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم، باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید اوسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مونږ کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتېږم او خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوئ، د دې په اکلم لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی. مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه، د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندې یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس نمایش ته ورکړم. کېدای به چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی دی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی، او ما هیله درلودل چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او د سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي، شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخ عموما. او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم، خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي همدي هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرامه شي، او زه خپل تعلیم زه خپل داسې زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطره یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دې ته پیدا کړم، یو بیا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي، بیا مستقیم لري سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې، نو نه تنها سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکه هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې د آزادی رادیوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دے خبرو باندھی تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھی تیگا کے دا پلے نازکی شنڈے سل سے او پلے نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھی تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دے لتا ترے نلوڑے تا بلا سنو تاسمان راشی خدا زماں پزڑگی نزے گی چپ خائستے امتحان راشی من غریبانیو منگ ہت نلرو تد وطن خوب نسلا وینے پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلا وینے جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا خستا گوڑے زمونگن دا درومی لالونا دا خزان لونو تا تا ہمیشہ حل تا بہار غوارے دا پلوخ کو دا غمو پا بدل دا ننگ رہار لپا رہار غوارے ستا پرنا ستا پکولا میں قسم دا ہندو کشو دا پامیر تاجے پس پین غر کی دا بزرگی چکی دا تا تری او دا بنیر تاجے جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو